په څرګندونو خبر کو. د خبرونه په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام هم لرو، ک ترپیا را سره وینو ځوان فکر پروګرام هم درته وړاندې کو. تاسو په رادیو سربیر کول شي چې موږ خبرونه د انټرنیټ لاله یم واورې، زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. همدارنګا ک azadiradio.com ته ورغلې، هلته زموږ ریپورتونه او نس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په زینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتل شي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم تاسو کولای شئ چې په فیسبوک کې پیدا کړئ او له هغه لارې زموږ په خبرونو خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. اوس هم پایل خبرونو کو په مخړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا ټاپیله پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه وشوه. د روسیې د رسنیو د ریپورت له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، کرغستان او پاکستان مشان په نږدې راتلونکي کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د کاسا زر په پروژې بحث وکړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنې کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. سم په مخړی بشپړ خبرونه ده. د ټاپیلو پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه وشوه. د هغه موافقه لمخې چې پرون په اشخابات کې لاسلیک شوه، د نوې پانګونه د ترکمنستان د ګاز دولتي شرکت ترکمن ګاز، د افغان ګاز انټرپرایز شرکت، د هند د ګایل شرکت او د پاکستان د ګاز ایلیتی سیستم لخوا کېږي. ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې د دې پروژې د جوړولو کار لا دمخه پیل کړی دی. د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم وویل چې د دې سند لاسلیک به د نور کار لپاره د دې کنسرسیوم هڅو ته لاره پرانیسي. د هرات ولی محمد آصف رحیمی هیله ښودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز زو د پایپلاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د هرات د ولی وایان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل خلیل رحیمی د کانونو او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوند ادارو څخه وخت چې د افغانستان په خاوره کې د نن د دې پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي. خلیل رحیمی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې تما ده د ټاپی د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمه ییز کانفرنس کې بحث وشي. خلیل فرهاد وایي په دې غونډه کې به د ټاپی د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث وشي. د فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جګپولي چارواکي ګډون وکړي. د روسیې رسنوی د ریپورټونو لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، کرغزستان او پاکستان مشان په نشتی راتلونکي کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د حکومت سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په دې سرمشریزه کې به د کاسا زر په نوم د برېښنا د انرژي د پروژې په اړه بحث وشي. کاسا زر له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لوري جنوبي اسیا ته د برېښنا د صدور ستره پروژه ده چې اشرف غنی، امام علی رحمان، الماز بیگ اتمبایف او نواز شریف به په سرمشریزه کې په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د څه باندې یو میلیارد ډالر په لګښت دا پروژه به تر 2030 کال پورې بشپړ شي. د مخدره موادو پر ضد مبارزي وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په بلخ کې د کوکنارو کښت پر اوسه کال صفر ته رالوېدلی او خو د ریپورټونو له مخې سږ کال د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت بیا پیل شوی دی. سلامت عظیمي بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. وویل د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه یوړل شي. پرمن عظیمي په نشي مواد دروغد ځوانانو پر زیاتېدو چې د دې په وینا شمیرې 3 میلیون ته رسیدلی هم اندېښنه وښوده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي د هغه ریپورټونو په اړه تحقیق کوي چې وایي یوې خیرې ټولنې د لشکر طیبه افراطي چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. د پنجاب د ایالتي حکومت یو ویان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي. د جماعت دعوه په نوم د دې خیرې ټولنې ویان دا خبره چې ګینې د پاکستان له قضا سره انډول اداره یې جوړه کړې رد کړې. دې ویان تکرار کړی ده چې اداره یې د بېلابېلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې او زیاته کړې چې په دې دفتر کې دیني عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړې کوي. تو کیچارو کارپوهان د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي او وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې ځای نه لري. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې اقدام ساری نه لري خو طالبانو په قبایلي سیمو کې د اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېنې دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې 300 کارکوونکي يرغمل کړي. د سوریې دولتي ټلویزیون د ریپورت له مخې د اسلامي دولت ډلې تیرونه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. يرغمل شوي کسان د البادیا په نوم د سیمټو د شرکت کارکوونکي او قراردادیان دي چې د الدمیر ښار کې حمله پرې وشوه. د سوریې د ټلویزیون د ریپورت له مخې له دې کسانو سره د شرکت د مسؤلانو اړیکې وس د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی له دې مخکې ویلي و چې د سې شنبه په ورځ د داعش ډلې له برید وروسته د 1.5 لک 200 ترمنځ کارګران تریتم شوي. بلخوا د بې سرحده ډاکټرانو موسسه وایي چې په سوریه کې له اوربند سره خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بې سرحده ډاکټرانو د موسسې اجرایي رئیس بارت جنسنس پرون وویل چې د جګړو له کبله زیانمنو خلکو ته محدودې مرستې رسېدلې دي. خاغلی جنسنس ویل په دې سیمو کې د شت لا هم روان دی او د سوریې 500,000 وګړي کلا باندې نوموړي هم دا زیاتونه وکړه چې په تیرو دوو اونیو کې د دمشق نږدې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر دوو روغتونونو هوایي بریدونه شوي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی. جان کیری د بحرین په پلازمېنه مانما کې له خپل بحریني سیل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې د ایران امریکایي پوځیانو تیره اونۍ د وسلو هغه چوپا ونیوله چې په یمن کې حوثي هغې وسلوالو ته استول شوي وه. جان کیری پر تهران غږ وکړ چې په سوریه او یمن کې د بحرانونو له حوالي سره مرسته وکړي. دوی وایي د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریه او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغند هڅو برخه شي او دا کار کولی شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کښتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد حمد له ایران نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ویل چې د تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي پاکستان د طالبانو خبرو ته په چمتو کولو په برخه کې کړې ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده. په دې اړه به رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د مخدره موادو د کار په زیاتوالي اندېښنې راپورته شوي. په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې سلګونو غړو د دې کمیټې په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ د منډو سیالۍ ترسره کړې ده. د افغانانو د ژغورنې په نوم شورا ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی د پاکستان سره خبرې وشي. په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ دې هېواد ته د بې پلوټه الوتکو پر واردولو او له دې الوتکو د تاجکستان په فضا کې د کار اخیستلو په اړه رایې کړې. افغان چارواکي وایي پاکستان د خبرو میستا د طالبانو د حضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال راډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حضرول یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده. پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري په درویشتمه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینافال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو پر دغه وعده باندې ونښتې، دغه وعده یې ترسره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره دوی ساتلي دي، هغه له موږ سره مذاکراتو ته کښېني. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له دا نورو اړخونو سره شپه ده، څلور اړخیز دغه له دا نورو اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وښي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړې ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هېواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
ما ته خو دا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولی، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې ته پنچوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلي خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رضاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو سو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا دا کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستاسو هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسوونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوی دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه سي.
بلخوا د افغانانو د ژغورنې په نوم شورا ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی پاکستان سره د سولې خبرې وشي. د دې شورا د محمد ناقد تر مشرۍ لاندې پرون د موجودیت اعلان وکړ. په باور یې د افغانستان د سولې پروسه اوس د سیمې د هیوادونو ترمنځ یوه لوبه ګرځېدلې. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغان سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره د څلورو هیوادونو ګډو هلو ځلو په لومړۍ کې هیلې راټوکولې وې، خو د دې پروسې ځنډ یو ځل بیا بېلابېل بنسټونه دې ته لیواله کړي چې د بریالیتوب لپاره یې خپلې طرحې بیان کړي. په دې لړ کې د افغانانو د ژغورنې په نوم جوړه شوې نوې شورا وایي چې سولې ته د رسېدو په خاطر باید افغان حکومت په لومړۍ کې له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا مشر محمدالله ناقد د پنجشنبې په ورځ د ژغورنې شورا له اعلان وروسته خبریالانو ته وویل تر هغې چې پاکستان خپلو هیلو ته ونه رسېږي په افغان خاوره کې به د سولې او ثبات ټینګول سخت کار وي. په پیل کې باید داسې لار وسنجوو چې د ګاونډیانو سره ستونزې حل کړو، حتی باید د دوه هیوادونو ترمنځ سوله وشي. دواړه لوري باید خپلې غوښتنې مطرح کړي او یوه منطقي دایمي حل لاره ورته پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د سولې په خبرو کې د پاکستان رول تل مهم ګڼلی دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز هم په وروستیو کې منلي چې د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې ژوند کوي او پاکستان پر هغوی څه نفوذ هم لري. لدې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې د دغې ډلې د پخلاینې لپاره د افغاني، پاکستانی، امریکایي او چینی استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې شوې چې له مخې باید 13 میلادي میاشت افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو زمینه برابره شوې وای. له هغې وروسته کله یوې خوا طالبانو دا خبرې رد کړې، له بلې خوا بیا افغان حکومت وویل چې پاکستان په هغو خبرو عمل نه کوي چې له مخې باید وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وای. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په افغانستان کې د سولې راوستلو په خاطر د پاکستان رول مهم ګڼي، وای چې که پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي دوی به نور انتخابونه غوره کړي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له چین او امریکا څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار وارد کړي.
مطمئن یو چې پاکستان هم په همدغه لاره کې ډېر غټ رول لوبولی شي، او د پاکستان نام غواړو چې په خپل عهد باندې وفا وکړي، د نورو نام غواړو چې په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي. که ټول هر یو د هغه ممالکو نه چې څلور اړخیز ناستو کې ګډون درلود په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي، زه امیدوار یم چې انشاءالله د مذاکراتو دپاره یا د صلح دپاره یو ښه لار انشاءالله زموږ مخې ته راځي.
له دې سره خپله افغان او پاکستاني چارواکو بیا په افغانستان کې سوله او ثبات په پاکستان کې د ثبات په معنا بللي، خو د کارپوهانو په باور دا هغه څه دي چې یوازې د شعار تر حده پاتې شوي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه اکبر بارکزی وړاندیز کوي چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړي تر څو پاکستان دې ته مجبوره شي چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي چې په پایتخت کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې یې له 40 څخه زیات مستحق او بېوزله فارغان په تخفیف یا هم په وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي کیږي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي د هغو بې وطلو او مستحقو ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړی دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کانکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډېر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خاغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په خطر اجراغلی دوی بورته د واډونو او سټینډیکونو د ویشت پروګرام ترڅنګ په بهراني پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات مولاټوي. د افغانستان د ځوانانو د موینیت د معلوماتو لمخې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیات موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې له مخې به له 40,000 څخه زیات مستحق او بېوطې فارغان په تخفیف یا هم وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1994 کال د کانکور د ازموینې نتیجې د تیرې یک شنبې په ورځ اعلان کړې چې له مخې د ټولو ګډون کوونکو 1,94,414 فارغانو څخه 85,012 دولتي پوهنتونونو او 46,906 نیمه لی دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي. دغه شان دغه وزارت د ورکړل شوي معلومات له مخې 15,455 کسان خصوصي تحصیلي مؤسسو ته کامیاب شوي او 2,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو یو شمیر مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د ژمنې ترڅنګ هڅه کوي چې د زده کړو د کیفیت برخه ته هم جدي پام وړاوي. د ګوهر شاد د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسي او تن مسؤول نعیم افضلی:
تنها با امضا کردن
یوازې په لاسلیک سره باید د ټولنې رسنۍ او خپل وجدان سره لوبي ونه کړو. زموږ پیاوړتیا زموږ په کیفیت کې ده. هغه څه چې تبلیغات کوو باید خلکو ټولنې ته وړاندې کړو.
پر مردم و بر جامعه اور باید تقدیم
کنه. په افغانستان کې هر کال په ډیر شمیر ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې ټولې دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته نه جذبیږي. نو خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د دغه ځوانانو د لوړو زده کړو او د دوی د ارمانونو د پوره کولو لپاره هیله من پناځایونه ګڼل کیږي. خو ویل کیږي چې په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په یو شمیر مؤسسو کې لکه څنګه چې لازمه ده د زده کړو کیفیت ته پام نه کیږي، کوم چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په تیره کې دا منلی او د سمون او بدلون ژمنه یې کړې ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
مغغله ازادي رادیو نوري د افغان مرمنو د همغږي شبکې د بیسوادي پر ضد کمپاین پیل کړی. د دې شبکې چارواکو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. خان محمد سین دی پاړه ریپورت لري.
د دې شبکې غړي د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دې هوا د ښځو د سواد د کچې لوړول په پام کې ونیسي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې دا شبکه به ډېر ژر د سواد غوره ډالۍ د ترینوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یو غړی شاهلا امیری وایي چې د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي.
شبکې هماهنګي زنان با برگزاری نشست
د ښځو د همغږي شبکې په نننۍ ناسته کې خپل موجودیت اعلان او د بیسوادي پر ضد ملي کمپاین چې هدف یې سواته د ښځو لاسرسی دی پیلوي. په ټولنه کې سواد او له ښځو سره د ملاتړ د اړتیا په پام کې نیولو سره دغه کمپاین له ټولو سره شریکوي.
مرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په هغو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د دې شبکو غړو د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې د ښځو د بېسوادۍ پر ضد د کمپاین په پلي کولو کې ورسره مرستې وکړي. پخوا تر دې افغان چارواکو هم د ښځو د سواد د کچې پر لوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښځو د زده کړو لپاره به لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د پوهنې وزارت استازی چې د افغان مرمنو د همغږۍ د شبکې په ناسته کې حاضر و ویل چې د پوهنې وزارت چمتو دی چې د ښځو د سواد د کچې په لوړولو کې له دې کمپاین سره مرسته وکړي. د دې وزارت د حیاتي سواد مرستیالې زهرا جعفری وویل چې د پوهنې وزارت په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو د سواد د زده کړې لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
یکی از طرحهایی که ما در نظر داریم این هست که آموزش
یو له هغو طرحو څخه چې موږ په پام کې لرو دا ده چې یوې کورنۍ ته د یو غړي د روزلو طرحه ده. په دې معنی چې د کورنۍ یو غړي کولی سي چې د کورنۍ څو غړي یا ټوله کورنۍ باسواده کړي. همدارنګه زده کړه له لیرې لارې په نامه یو بل پروګرام هم لرو چې د سي ډي ګانو او فلمونو له لارې غواړو چې په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړو.
همدارنګه د افغان مرمنو د همغږۍ د شبکې غړی عبدالله احمدی وایي چې حکومت د بیسوادۍ د لمنځه وړلو لپاره خلکو په تیره کورنیو ته د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي چې د سواد پر اهمیت پوه او زده کړو ته مخه کړي. د چارو پوه عبدالله واحدیار وایي چې سواد د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ تر ټولو مهم لامل دی او خلکو ته پکار ده چې لیک لوست ډېر اهمیت ورکړي. خاغلی واحدیار دا هم وایي چې په افغانستان کې د ګڼو ناخوالو لامل له سواده د خلکو لریواله ده.
په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې سلګونو غړو د دې کمیټې په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ کې د منډو سیالۍ ترسره کړې. دوی ویل چې د ولسمشر وروستی فرمان یو ښه اقدام دی او د ورزش د ودې سبب کیږي. ابراهیم صافی پرې رپورټ لري.
که څه هم افغان لوبغاړي په بېلابېلو برخو کې ښځه لیدلي او هیواد ته یې ویاړونه راوړي، خو په دې وروستیو کې د اولمپیک کمیټې دننه جدي مخالفتونو ځینې اندېښنې راپارولې دي. د اولمپیک په ملي کمیټې کې پخوا د مخالفتونو یواځینۍ خبرې کېدلې، خو په دې وروستیو کې دغه مخالفتونه بربند شول او له ورایه داسې ښکاره شوه چې په اولمپیک کمیټې کې یو لوی درز رامنځته شوی دی. د پنځشنبه پر سلګونه ورزشکارانو د اولمپیک کمیټې په اړه د ولسمشر ورسته فرمان وستایه او په دې ویاړي د منډو سیالۍ تر سره کړه. د دغه ورزشکارانو په استازیتوب جاوید دلاور وویل
سابقات تشکری از حکم جناب رئیس جمهور
د غسیلې د ولسمشر د حکم نه د مننې په هدف چې د حمل په 15مه صادر کړي هغه ټیم چې په حق او مشروعیت درلودي نو اوس موږ د ولسمشر نه د مننې په هدف د غسیلې جوړی کړي دي.
په اولمپیک کمیټې کې له مخالفتونو وروسته ولسمشر د مخالفتونو د حل لپاره یو پلاوی وټاکه او له هغې وروسته یې د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د اولمپیک کمیټې د مشر په توګه وټاکه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي هله د چیلې دغه فرمان سره د اولمپیک د نن مخالفتونه له منځه ولاړ شي.
د اولمپیک په کمیټه کې ډېرې ستونزې وې، ډېر شکایتونه وو. رئیس جمهور د دغه مشکلاتو د څېړنې لپاره هلته آیت واسو تصمیم پر دې باندې ونیول سو شي فهیم هاشمی هلته د رئیس په توګه باندې مقرر شي. زموږ هیله دا ده چې د فهیم هاشمی په ورتګ سره به هلته نور د اولمپیک په کمیټه کې مخکې ستونزې وي هغه ونه اوسېږي او یو اصولي او قانوني جریان به ټول مسایل هلته پیدا کړي.
شاوخوا یو اونۍ وړاندې بیا د ظاهر اخبار په مشرۍ چې هغه ځان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر بولي زرګونه ورزشکاران سړکونو ته راووتل او د ولسمشر وروستی فرمانی وغنده. جمهوري ریاست وایي طبي خبره ده چې د ولسمشر فرمان ځینې حساسیتونه راپارولي او وروستي اعتراضونه هم د همدغو حساسیتونو زیږنده ده. بل لور ته د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د اولمپیک دننه موجوده اختلافات باید پای ته ورسیږي، دا ځکه چې د ورزشکارانو پر روحي ناوړه اغېز کوي. د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل
اول خو تربیت بدني یا اولمپیک دا یو غیر سیاسي ارګان دی. دوی اختلافات به هغه ځوانانو باندې چې په ټولو څوارلسو کلو کې مډالونه راوړي دي، افتخارات افغانستان ته راوړي دي، سخت منفي تاثیر وکړي. زما پیشنهاد ملي وحدت او حکومت مشرانو نه دا ده چې دې دغه څه کارونه نه کوي چې خدای نه خواسته د موږ
افغان ورزشکارانو په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته ویاړونه راوړل او د افغانستان بیرغ یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورپاو. د ورزش مینوال وایي افغان حکومت باید د ورزش د ودې لپاره نور جدیت هم وکړي او په ورزشي بنسټونو کې د مخالفتونو مخنیوي ته اقدام وکړي. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه افغانان په نشه یي توکو روږدي دي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي مزار شریف ته د یو سفر په ترڅ کې رسنیو ته وویل چې په شمال او په ځانګړې توګه بلخ ولایت کې د نشه یي توکو کښت نسبت بل هر وخت زیات شوی او دوی د مخنیوي په برخه کې د عمل یو پروګرام چمتو کړی چې تر تطبیق لاندې دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت چارواکي په شمال خاصتاً بلخ ولایت کې د مخدره توکو د کرکېلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه کوي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیر مزار شریف ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې چې هدف یې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي حکومت سره همغږي ښودل شوې، هغې رسنیو ته وویل چې په شمال خاصتاً بلخ کې نسبت بل هر وخت د مخدره توکو په کرکېله کې زیاتوالی راغلی دی. سلامت عظیمي وویل چې تر ټولو ډېر کوکنار د بلخ په چمتاله او چاربولک ولسوالیو کې کښت شوي دي. د میرمن عظیمي په خبره چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي دي، چې له دې جمله 1.5 میلیونه ځوانان او پکې 2.5 سلنه ښځې شامل دي. عظیمي په اړه وویل د ملي یووالي حکومت په مخدره توکو د روږدو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی او په پام کې لري تر څو د عمل د برنامې په تطبیق سره دا کچه ډېره راکمه کړي. د سلامات عظیمي په خبره چې د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د عمل د برنامې په تطبیق سره به د کښت شویو مخدره توکو کچه تر ډېره حده راکمه شي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیره وایي چې د دې وزارت د عمل برنامه ولسمشر تایید کړي او د ملګرو ملتونو د سازمان په اتیایم اجلاس کې د اجرایه ریاست لخوا یادې غونډې ته وړاندې شوې ده. د مال برنامه په کال 2015 کې پیل شوه او په کال 2019 کې به پای ته ورسیږي. د سلامت په خبره چې د قانون تنفیذ، د مخدره توکو د قاچاق او ترافیک، د قانون اجرا او د امن نظم تامین په دې برنامه کې شامل دي. هغه وویل
همچنان جلوگیری از ورود مواد پیساز
د مخدره توکو د مخه چمتو شوی مواد مخنیوی، د مخدره توکو څخه د استفاده کوونکو مخنیوی او د مخدره توکو سره د پروسس مخنیوی، هغه څه دي چې د یاد وزارت د عمل په برنامه کې شامل دي. سلامت از میوایی چه ده مخدرات توکو تر مخه تولید شوی ضروری توکیه و ده حقو ده پروسس مواد لافغانستان بهر برابری او پا هم ده حیلت نردوال اتون نباید لافغان حکومت سر پکرده ده مخدرات توکو پا وران ده مبارزه پا مخ که ونیسی. مجیب رحمان حبیب زای ازدی رادیو مزار شریف.
دوستانو وست هم لسنیمی بجی شوی وار بیا پا مکلی ده مهم خبرنو سر تکوتا. د ټاپیلو پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه شوې ده. د هرات ولی محمد آصف رحیمی هیله ښودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د روسي رسنیو د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان او پاکستان مشران په نږدې راتلونکي کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د کاسا زر د برېښنا پر پروژې خبرې وکړي. د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزیري په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر سیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستاني چارواکي وایي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنې کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېنې دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې 300 کارکوونکي یرغمل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د تاجکستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ دې هېواد ته د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون پر واردولو او له دې الوتکو د تاجکستان په فضا کې د کار اخیستلو په اړه رایه ګیري وکړه. رپورټونه وایي د تاجکستان پارلمان دا کار د اسلام پالو افراطي ډلو د فعالیت او د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی. نور جزئیات له فرشتې جلال زی ورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د تاجکستان د پارلمان د ولسی جرګې وکیلانو په یو خله په دې هیواد کې د هوایی فعالیتونو د قانون د تعدیل ملاتړ وکړ. پر دې اساس تاجکستان ته تا د بې پیلوټ الوتکو د واردولو او استفادې لپاره باید د دې هیواد له حکومته اجازه واخیستل شي. داسې نه ګڼل کیږي چې دا قانون به د تاجکستان پر پیاوړي ګاونډي روسیا اغیز وکړي، ځکه روسیه په تاجکستان کې یوه پوځي اډه لري او په دوامدار ډول په دې هیواد کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخلي. د تاجکستان د ملي امنیت د ادارې مرستیال منصور جان عمروف د دې هیواد پارلمان ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغو تعدیلاتو هدف د هغو بې پیلوټه الوتکو د پرواز مخنیوی دی چې یو شمېر تروریستي ډلې او د مخدرو موادو قاچاقونکي کار ورڅخه اخلي. تاجکستان له افغانستان سره 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او خپل وګړي له نږدې څاري، څو د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د خلکو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجکستان لږ تر لږه زر وګړي اوسمهال له داعش سره یو ځای سوي او په سوریا او عراق کې د هغوی په پلوي جنګیږي. په تاجکستان کې د هوایی چارو د تنظیم د قانون د تعدیلاتو طرحه به د تاجکستان په مشرانو جرګه کې هم تایید شي، ځکه د رپورټونو پر اساس د مستبد ولسمشر امام علي رحمان زیات پلویان پکې غړي دي. امریکا او جاپان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون د فعالیتونو د تنظیم لپاره یې ځانګړې لایحې جوړې کړې دي. دا چې په تاجکستان کې ویره ده چې یو شمېر تروریستي ډلې او د مخدرو موادو قاچاقونکي شایي له ډرون یا بې پیلوټ الوتکو کار واخلي ځانته خبره ده، خو په دې هیواد کې له بې پیلوټ الوتکو د ودونو د مراسمو د فلم برتاري او د عکاسۍ لپاره هم کار اخیستل کیږي. عادي خلک په خپلو ودونو کې د اکاسی لپاره د بی پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. موږ د پاک او شایسته چاپیریال د لرلو ارزو لرو، خو د شایسته او پاک چاپیریال ساتنه او پالنه مو له لاسه نه کیږي. که په انټرنیټ او یا هم له نږدې په نور نړۍ کې د طبیعت ننداره وکړو، نو په زړه مو منګولې لګوي او له ښکلا یې خوند اخلو. په ځینو هیوادونو کې چې د طبیعي ښکلا منظرې نه وي او یا هم کمې وي، نو خلک یې د مصنوعي غرونو، چمنونو، ګلانو او نورو په جوړولو خپله تنده ماتوي. زموږ او د نړۍ د نورو انسانانو ترمنځ په فزیکي جوړښت کې کوم توپیر نشته، بلکې یوازې اخلاق، وړتیاوې او پوهه ده چې یو له بله مو فرق کېدلی سي. هر کال په ټوله هیواد کې ښاروالۍ، نورې اړوند ادارې او مدني ټولنې د پسرلي په موسم کې په زرګونه نیالګي او زینتي بوټي کښېنوي، خو چې څه موده تېره سي نو د کښېنول سوو نیالګیو څانګې مړاوې او د وچېدو په درشل کې وي، او یا هم له خپله ځایه ایستل سوي وي او یوازې د ایښودو کندې پاتې وي. د دغه لړۍ په دوام کې سږ کال په کندهار کې د ځوانانو مشورتي بورډ غړو په یوه ډلهییز کمپاین کې د کندهار په یو شمېر ښوونځیو کې نیالګي کښېنول. دا چې څنګه کولای سو د نیالګیو د ساتنې او پالنې کلتور عام کړو، په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د دغه بورډ د درو غړو فضل باري بریالي، محمد آصف فتیالي او عبدالغفور پیرو سره لنډ معلوماتي بحث کوو. زه صادق رښتنه یم. پیرو صاحب، په پیل کې که تاسو راته ووایاست چې د یوه زرغون چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
مننه په سر کې صادق رښتنه صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه، او له تاسو مننه چې موږ ته وخت راکړ او دې پروګرام ته مو راوغوښتلو. د زرغون چاپېریال د ساتلو لپاره ښه لاره لومړی دا ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي. له بېلابېلې لارې څخه موږ کولای شو خلک په دې وپوهوو چې زرغون چاپېریال څه ګټې لري، موږ ولې باید نیالان ولګوو، ولې باید ونې ولګوو. د دې تر څنګ کومې ادارې چې دا کار پر مخ وړي، هغوی باید د یو منظم پلان له مخې دا کار ته دوام ورکړي او داسې یو پروګرام جوړ کړي چې له یوې خوا خلک نیالان ولګوي، له دې سره مرسته وکوي، او له بلې خوا د لګول سوي نیالانو د ساتنې لپاره خلک تشویق کړي او په خپل ملا پر کار واچي.
د اسلام د نظره د نیالګیو د ایښودلو ګټې څنګه تشریح کوي؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي: وای خیر الناس من ينفع الناس، وای تر ټولو ګټور څوک هغه دی چې نور ته ګټه ورسیږي. په دې معنی چې که موږ غواړو چې په ټولنه کې موثر کردار ولرو او دغسې یو کردار چې ټولنه مو پرمختګ وکړي، ټولنه مو له موږ څخه د یو خیر پر لور بوزو، نو موږ باید داسې یو کردار ولرو چې نورو ته مو ګټه ورسیږي. د ګټې یو هغه اسانه لاره دا ده چې موږ نیالګي ولګوو، د دې لپاره چې هم به مو چاپېریال چنسوي، هم به مو خلکو ته ګټه رسېدلې، هم به خلکو میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګیو څخه بیا ګټه اخیستي. او بل رسول الله په یو حدیث کې وایي: وای که څوک یو نیالګی ولګوي، دا د لپاره یوه داسې صدقه ده تر اخرته پورې بې ده په اصطلاح ثواب او کریډیټ ورځي، او د ده لپاره به په اخرت کې یوه ونه ورکول کېږي. نو دا یو ډېر لوی چانس دی زموږ لپاره، یو ډېر لوی فرصت دی که موږ د یوه نیالګي په لګولو سره هم په دنیا کې او هم په اخرت کې دغسې یو ثواب ترلاسه کړو چې هغه دایمي دی، ابدي دی او پرېکړون نه لري.
بریالي صاحب، تاسو تېره اونۍ یو کمپاین درلودی او په یو شمېر ښوونځیو کې مو نیالګي کښېنول، دا په څومره شمېر او په څو سیمو کې؟
موږ د ځوانانو بورډ چې کوم کمپاین تقریبا یو هفته مخکې درلودی، په د کندهار ښار تر څنګ په ځینو لیرو سیمو کې مو په مکاتبو کې نیالګي کښېنوله، او هلته ورغلو په داسې مکاتب مو انتخاب کړله چې هغوی نیالګي پاللی سوای، هلته د اوبو امکان و، ځکه دلته ځینې داسې مکاتب هم شته چې سمې اوبه نه لري د پاللو، هلته زمینه نه ده برابره. نو تقریبا شاوخوا پنځه شپږ مکاتب وو چې وری ورغلولو او وری مو دغه اشار وکړي.
ولې مو یوازې ښوونځي انتخاب کړه، ولې د ښار نورې سیمې؟
د دې بنیادی وجه دا و چې په ښار کې دغه ډول حشرونه د ځینو د ښاروالۍ د خوا څخه هم وسول، او د ځینو ځوانانو د خوا څخه هم وسول. د مکاتبو یو خدا خبره وه چې په ښار کې د نور خلکو ایښي وه، او هغوی ته یو ذهنیت ورکول سوی و چې هر څوک باید د خپلو کورونو مخ ته نیالګي کښېنوي. یو خدا وجه وه. بله دا وجه وه چې ماشومان په د ورځې ډېر ساعتونه په مکاتبو کې تیروي، نو دا چې دوی هلته ډېر وخت تیروي او تقریبا شپږ اووه ساعته شاوخوا هلته تیروي، په دې خاطر د دوی د ژوند د سمون او د دوی د ماحول دپاره دا ملازمه وبل چې هلته نیالګي وي، او د دوی چاپېریال باید زرغون او سالم چاپېریال واوسي.
مشخصا د زرغون چاپېریال ګټې به څه وي؟
زرغون چاپیریال نه یوازې داسې په صحیح لحاظ د انسانانو لپاره ګټور دی، بلکې د توپانونو مخه نیولی سي، د تودوخې چې د نړۍ اقلیم ورځ په ورځ د تودېدو پر خوا روان دی د هغه مخه نیسي، او د انسانانو د هوا د ککړتیا مخه نیسي. نو د دغو ټولو لپاره، د دغو ټولو تر څنګ د انسانانو د طبیعت د پاره هم ګټور دی، او دا چې څنګه ګټه لري زه خو په دې فکر یم چې زموږ خلکو ته باید د ډاکټرانو د خوا څخه عامه پوهاوی ورکول سي چې د دې تر څنګ نور کومې ګټې لري.
پټیالی صاحب، نوې ونې ډېرې په کمه کچه کښېنول کېږي خو ساتنه یې نه کېږي، علت یې څه دی؟
علت یې ډېر واضح دی، د هغو کسانو د خوا څخه چې نیالګۍ کښېنوي بیا د هغو پالنه هغو نه مهمه نه بولي لکه کښېنولې، په داسې حال کې چې د نیالګیو پالل او روزل د دوی تر کښېنولو لا ډېر مهم دي. که د ښاروالۍ یا بل مرجع او یا ادارې د خوا څخه نیالګۍ کښېنول کېږي، د دې د روزلو او پالولو دپاره باید مشخص تدابیر ونیول سي. که لس نیالګۍ کښېنو او د هغه د پنځو د روزلو او پالولو امکانات لرو، نو د دې پر ځای به چې لس نیالګۍ ږدو، پنځه نیالګۍ به کښېنو او د پنځو نور نیالګیو په مصرف به د هغه د پالولو دپاره تدابیر ونیوسو. او زه فکر کوم په دې په لومړي سر کې دا را ښاروالۍ ډېر مسولیت دی چې خلک په اول قدم کې په داوطلبه شکل حاضر کړي چې د نیالګیو روزنه او پالنه وکړي، خو که دا کار په دا شکل نه کېږي بیا زه فکر کوم ښه لارې دا ده چې د نیالګیو روزل او پالل په کښې حتمي سي چې جریمه پر هغه باندې وازه سي. که چیرې د هر کور مخ یا د دوکان مخ ته نیالګۍ کښېنول سي، د هغه مسولیت باید د هغه دوکاندار او یا د کور د مالک په غاړي چې دی باید دا نیالګۍ وروزي، ځکه ټولنه زرغونول د ټولو ګډ مسولیت دی او ټول باید ونډه پکښې کې واخلي.
تاسې د زرغون چاپیریال ګټې څنګه تشریح کوئ؟
بریالي صاحب یې ګټې وویلې، زه فکر کوم ځینې نورې ګټې هوا صافوي، محیط ښایسته کوي، او د توپانونو مخنیوی کې کومک کولای سي، او د اورښت د باران د اورښت امکانات ډېری، او هغه کسان چې د ګلانو او د شینګیا سره ذوق او علاقه لري څېړنې ښیي چې د هغوی ژوند تر نورو روغ او ډېر وي، او ډېرې نورې فایدې لري. کېدای سي د اوبو د ضایع مخه ونیوسي چې دا خپله هم ډېره غټه فایده ده، هغه اوبه چې یوارې استعمال شوي هغه کېدای سي د ګلانو په اوبولو کې استفاده ځینې وسي، هم به چاپیریال زرغون کې او هم به د هغو اوبو د ضایع کېدلو مخنیوی سوی.
پیرو صاحب، د چاپیریال ساتنې اړوند ادارو باندې تل دا انتقاد وي چې د نیالګیو په برخه کې اړینې او قانع کوونکې هڅې نه کوي، تاسې په دې اړه څه وایاست؟
بلکل، دا انتقاد یو عام انتقاد دی، همیشه موږ په رسنیو کې او دغسې عموما خلک دا وایي چې نیالګي ښودل کېږي خو پالل کېږي نه. د دې یو مشکل فکر کوم دا دی چې کومې ادارې چې دغه مسولیت پر غاړه لري یا دغه پروسه پر مخ بیایي، هغوی دا د نیالانو لګول یا د ونو لګول دا یو نوبتي پروسه یا نوبتي فرهنګ بولي، دې ته پاملرنه نه کېږي چې وار له مخکې یو دغسې منظم پلان جوړ سي چې کوم نیالان موږ دو وار مخکې تر دې چې هغه کښېنول سي باید پر دې باندې فکر وسي چې دا څنګه ساتلی سو. مهمه دا نه ده چې موږ څومره نیالان دو، مهمه دا ده چې موږ یې څومره ساتلی سو. د دې لپاره په خپله اړوند ادارې لکه ښاروالۍ، د چاپیریال ساتنې اداره، د کرهنې او مالداري ریاست، دغسې په دریو د ولایت په کچه او د ولایت په کچه او دغه رقم د ټول هېواد په کچه دا سره هماهنګې سي، منظم پلان جوړ کړي، له هغه وروسته بیا نیالګیان ولګوي، او د دې تر څنګ له رسنیو څخه، له هغو ادارو څخه چې هغه د عام ذهنیت جوړولو کې ښه ونډه لري او پر هغوی تاثیر لري، د هغوی له لارې یو پراخ کمپاین وسي، او دا باید لنډمهالی هم نه وي، دا باید وخت پر وخت پر دې باندې بحثونه وسي. د چاپیریال ساتنې ادارې استازي راسي، خلکو ته ګټې بیان کړي، دغه رقم د تر څنګ په ښوونځیو کې دا یو مضمون سي، د مضمون تر څنګ دا باید یو لکچر په ډول باندې خلکو ته وړاندې سي چې نیالان لګول، زرغون چاپیریال، سمسور چاپیریال څه ګټې لري، او موږ باید ولې وکړو. دغه پر څنګ پر مینمرونو باندې باید دا وویل سي، علماو ته باید دغه سوژې او موضوعات ورکول سي، کجواقع په ریاست له خوا ځکه په اسلام کې په دې اړه باندې بیخي ډېر لارښوونې شته، ډېر مواد شته، له هغو څخه ډېر ښه استفاده کېدلی شي که هغه وخت پر وخت باندې خلکو ته بیان شي، او د اسلام په رڼا کې هغه مذهبي ګټې چې دي هغه ورته بیان شي، هغه ثوابونه چې لري همدا ورته بیان شي، خلک به ډېر ښه چمتو شي دې ته چې بیا به نه یوازې دا چې نالیان به له منځه نه ځي، خلک به پخپله دې تشویق کړي چې هم له ښاروالۍ سره د کرنې مالدارۍ له ریاست سره د چاپیریال ساتنې ادارې سره خپله به همکاري ورسره کوي، هغه نالګان لګول شوي هغه به هم ساتي، او خپله به هم دې ته تشویق کړي چې دې ولګوي او وې ساتي.
پر خلکو هم دا انتقاد کیږي چې یوازې په خپلو کورونو کې نیالګي ږدي او د کور د باندې په کوڅه، سړک او نورو سیمو کې نه ږدي.
بالکل، موږ وګړي چې د ټولنې کوم وګړي چې د هغه تر ډېره پورې په ښاري فرهنګ باندې تر اوسه نه دي پوه. ښاري فرهنګ په دې معنا چې له دوی سره یوازې د خپل ځان غم دی، د نورو خلکو غم ورسره نشته، او حال دا چې په یو ټولنه کې سړی اوسېږي یا په یو ښار کې سړی اوسېږي، سړی به د هغه ټول محیط ته پاملرنه کوي. نو د دې لپاره چې خلک په دې باندې وپوهېږي چې یوازې په خپل کور کې یا د خپل اوسېدو شاوخوا ځای کې نیالګي کښې نه ږدي، بلکې په ښار کې یې هم کښېږدي، کوڅه کې یې هم کړي، د بازار کې یې هم کښېږدي، نو د دې لپاره بېرته هغه خبره ده چې اړوندې ادارې، مدني فعالان، لیکوالان، فرهنګي شخصیتونه، رسنۍ په تېره هغه رسنۍ چې غږیزې رسنۍ دي، ځکه زموږ خلک غږیزې رسنۍ ته ډېر لاسرسی لري، هغوی باید پر دې باندې ډېر فوکس وکړي، ډېر تمرکز وکړي، وخت پر وخت باندې پروګرامونه جوړ کړي، دغه ډول کسان چې په دې اړه نظر لري، معلومات لري، یا حتی له دې سره سروکار وي، هغه راوغواړي چې خلکو ته یو ذهنیت ورکړي. په تېره بیا مهمه دا ده چې د ممبر له لارې په خلکو باندې دا غږ وسي، ځکه زموږ په خلکو باندې ممبر غږ ډېر تاثیر لري.
بریالي صاحب، دا پوښتنه به ستاسو خام وکړو، همیشه پر خلکو هم دا انتقاد وي چې دوی یوازې په خپلو کورونو کې نیالګي ږدي او د کور د باندې په کوڅه، سړک او نورو سیمو کې نه ږدي. ته خپله که په دې برخه کې تجربه لرې، له دغه کمپاین نه پرته چې تاسو په ښوونځیو کې نیالګي کښېنول، آیا د خپل کور مخ یا پر سړک مو نیالګي کښېنولي دي یو وخت؟
زموږ په ټولنه کې یو مشکل موږ دا لرو چې ملي فکر نه دی موجود. ټولنیز موضوعات د خپل ځان موضوعات نه ګڼو، ټول عمر موږ یوازې خپل کور او خپل ځان ته فکر کړی دی. دا د دې سبب شوی دی چې کوڅه خپل د ژوند برخه نه بولو، یا خپل چاپیریال نه ګڼو، دغه رقم سړک و نور ماحول. کله چې زموږ ذهنیت وده کوي، پراخیږي، او ټولنیزه ستونزه د ځان ټولنیزه ګڼو، په دغه صورت کې نو بیا موږ په کوڅه کې هم اماده کیږو دې ته چې په کوڅه کې او سړک کې او په خپل چار چاپیر کې دغه د سمون او دغه د پاکوالي خیال وساتو. زه موږ دا غټ مشکل زموږ دغه دی. زه چې د کوم خلکو سره مخ شوی یم، تر ډېره حده پورې دوی په کوڅو او په سړکونو کې نیالګي نه ږدي، یوازې په خپلو کورو کې ږدي، خو د دغه ملي فکر دپاره پراخ تبلیغاتو ته اړتیا سته، او دغه ذهنیت ورکول پکار دی چې ټولنه زموږ څه د ژوند برخه ده، زموږ په موږ پورې اړه لري چې څنګه زموږ ټولنه سمیږي، غونه زموږ کور، غونه زما د کور غړي دا جوړیږي. نو زموږ دغه مشکل دی، او دغه مشکل لکه پیرو صاحب چې ویل د رسنیو د لارې حلېدلی سي، او ملي فکر باید خلکو ته ورکول سي چې د ټولنې هر ستونزه په موږ پورې اړه لري.
او دا مو نه وایي چې تا خپل یو وخت د کور د باندې له دا کمپاین نه پرته خپل په کوڅه کې یا په سړک باندې نیالګي کښېنوي؟
زه خپل هم د دې ټولنې د یو غړي په توګه دغه مشکل سته، ما هم ډېر نه دي کښېنولي، مګر لږ مو ایښې دي، او تر کمې اندازې مو توجه ورته کړې ده، ځکه زموږ کوڅه زموږ د کور مخ چې دی هغه نسبتا ښه دی، زرغون دی. او بل خبره دا ده چې زموږ کور چې په کوم ځای کې دی هغه کورو کې په ټولو کې دغه د زرغون چاپیریال لپاره زمینه برابره شوې ده.
پتیالی صاحب، د نیالګیو پر ایښودلو او پر ضرورت مو خبرې وکړې، څنګه کېدلی شي چې د یو ښوونڅو نیالګیو ساتنه وسي او هغه وده وکړي؟
نیالګیو ساتل او روزل د ټولنې د هر غړي مسؤلیت دی. مهمه ده چې د ټولنې هر غړي ځان په دغه کمپاین او د تر هغه وروسته په د نیالګیو په روزلو او پاللو کې ځان مسؤول وبولي، او د کورنۍ نور غړي هم دې ته متوجه کړي چې د نیالګیو پالنه او روزنه وکړي. او یو بل خبره چې لکه مخکې مې وویل، د ښاروالۍ د خوا څخه زه فکر کوم دا هم یو لار کېدلی شي چې دوغو دکانونو مخته چې د شاروالۍ په بودیجه باندې نیالګۍ ایښودل سوي دي، د هغوی روزنه دغه دکانونو او کورونو په مالکانو باندې اجباري کړي. دوی باید دغه نیالګۍ روزنه او پالنه وکړي. که چیرې نیالګۍ د منځه ځي، شاروالۍ مامور او یا شاروالۍ کېدلی سي چې پر هغه باندې جریمه وازه کړي. فرضاً 1500 افغانۍ د دې نیالګۍ جریمه ده. هیڅوک بیا نه پرېږدي چې دا نیالګي دې د منځه ولاړ سي، حتمي بې روزي او پالي. که چیرې دا نیالګي د بل چا د خوا له د منځه تللي، دی د خپل مسؤلیت پر اساس باندې مجبور دي چې نوی نیالګۍ کښېږدي، تر هغه غټ کښېږدي او تر هغه په خواهیې ښه وروزي. نو دغه لاره کېدلی سي چې د جریمې په وزه کولو سره د نیالګیو ښه روزنه او پالنه وسي.
پیرو صاحب، که دا پوښتنه له تاسې هم وسي چې څنګه کېدلی سي چې د ایښو څو نیالګیو ساتنه وسي او هغه وده وکړي؟
د نیالګیو د ساتلو یوه ستونزه بله دا هم ده چې کوم نیالګي چې ایښودل کېږي هلته عموما دې ته پام نه کړي. دا نیالګی له دې محیط سره برابر دی که نه دی؟ دلته دغه یو علمي څېړنه هم په کار ده چې کوم نیالګي دلته باید په دې محیط کې ولګول سي چې هغو پالنه بیا له دې محیط سره موافقه کېدلی سي. که دغه علمي څېړنې مخکې وسي، هغه نیالګیان چې له دې محیط سره برابر یا او خلکو ته پالنه اسانه وي، نو بیا هغه نیالګي وده کوي او پاتې وي. بل مهم شی دا دی چې خلکو ته باید دغه ور وښودل سي چې نیالګی څنګه پالل کېږي. زموږ خلک عموما ځینې کوشش کوي چې هغه نیالګی وساتي، اوبه ورکړي، خو په دې باندې نه پوهېږي چې دې ته اوبه څنګه ورکول کېږي، اکوډ یا امبار چې ورکړو کې دا څنګه ورکول کېږي، د اوبو لګولو طریقه یې څنګه ده. ځکه عموما هغه نیالګی چې پاڼې یا خیرنې وي، ګردونه ورباندې پراته وي، هغه هم وده نه کوي. نو مخکې تر دې چې نیالګیان کېښودل سي، د نیالګیانو د پالنې په اړه باید خلکو ته کمپاین وسي، په رسنیو کې، د نورو کمپاینیو له لارې، په ښوونځیو کې، د ممبر لخوا. دا ټول هغه مسایل دي که پر دې باندې کار وسي، یو د پلان له مخې، په د منظمې طرحې له مخې، نو بیا کېدلی سي چې هغه نیالګي چې موږ لګوو هغه به وساتل سي. تر هغه وروسته دویم کار نو بیا دا دی چې خلکو ته عموما ذهنیت ورکول سي، نیالګي ستاسې خپل نیالګي دي، دا ستاسو د خپل کور و د خپل باغ مامتی غوندې وګڼئ، نو بیا هم کېدلی چې نیالګي وساتو.
دغه مرسته باید له چا وغوښتل سي؟ د زراعت پوهنځۍ له محصلینو یا د نورو مسلکي کسانو چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونې وکړي؟
دا خو په اول سر کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست دنده ده چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي. کوم کسان چې په دې برخه کې پوهېږي او مسلکي زده کړې پکې کړي دي، هغوی څخه وخت پر وخت مرسته وغواړي، او حتی په خپله د ځینو د خپلې بودیجې کې دې ته یو برخه ځانګړې کړي چې د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د دې تر څنګ د چاپیریال ساتنې یوه مستقله اداره ده، دې لپاره سته. د هغو کار هم دغه دی چې چاپیریال باید پاک وساتي، چاپیریال په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، د خلکو هغه شعوري او ذهني کچه را لوړ کړي. د هغو دنده هم جوړېږي چې خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي. د دې تر څنګ د رسنیو هم دا کار دی چې دغه موضوع خو زموږ د ټولو مشترکه موضوع ده. رسنۍ هم وخت پر وخت باندې باید له دغو دوو ادارو سره کښېني، له ښاروالۍ سره کښېني، عام خلک راوغواړي، د هغوی نظریات راوغواړي، او د دې تر څنګ د عامې روغتیا او پوهنې د ریاست چارواکو څخه مرسته وغواړي. هغې رامېلمانه کړي په خپلو خپرونو کې چې مثلا خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې دوی باید مثلا د پوهنې ریاست چارواکي باید په ښوونځیو کې دا مضمون بیخي کنی باید ور شامل کړي، او که غنی سي کېدلی نو وخت پر وخت خلک راوغواړي. هغه کسان چې مسلکي پوهه لري لیکچرونه ورکړي زده کوونکو ته، نو به دا ذهنیت عام سي او خلک به په خپله خوښه باندې د چمتو سي هغه نیالګي چې لګول سوي دي هغه وساتي، او نور دې تشویق شي نور ولګي.
بریالی صاحب، پتیالی صاحب او پیرو صاحب، د نیالګیو د ساتنې مسله تشریح کړه. څنګه کولای شو چې په خلکو کې د نیالګیو د ساتنې او پالنې کلتور عام کړو؟
مخکې هم یادونه وسوه چې رسنۍ په دغه کې ډېر رول لوبولی سي چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې دغه چاپیریال زموږ دی او موږ یې باید سالم وساتو. د خلکو او دوی ته دا ذهنیت ورکول سي چې د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ مسؤلیت دی. که چیرې موږ غواړو چې موږ سالمه ټولنه ولرو، باید د خپل چاپیریال غم راسره وي. خو د دې تر څنګ د بده مرغه د چاپیریال، موږ په کندهار کې د چاپیریال ساتنې ریاست لرو، هغه په مکمل ډول فلج دی. نه یوازې دا چې دی په خپل دغه ریاست فلج دی، بلکې د ښاروالۍ سره هیڅ ډول روابط زما د معلوماتو مخې نه لري. په دغه کې تر ټولو مهم رول د چاپیریال ساتنې ریاست دی. په دوام قدم کې د ښاروالۍ دی، او په دریم قدم کې د زراعت ریاست دی. که چیرې دوی په خپلو منځو کې همغږي ولري او د چاپیریال د ساتنې او د زرغونتیا لپاره منظم میکانیزم او پلان ولري، نو کېدلی شي چې موږ یو سالم ماحول ولرو. بل خبره دا ده چې دغه ساتنه یې نسبتا تر د نیالګیو تر کښېنولو یو څه ګرانه ده، خو که ښاروالۍ دې ته یو خاص پلان ولري، ځکه
هلته خاص مدیریت سته. د دغه مدیریت په لږ لګښت باندې کېدلی سي چې د نیالګیو د ښار د نیالګیو ساتنه وکړي. خدای یو خاص پلان ته ضرورت لري او اړتیا ده چې دغه اړوند ریاستونه سره همغږی سي او دا کار وکړي. او د دوی تر ټولو مهم برخه دا ده چې دوی به هم پالنه د دوی مسولیت یو کې وکړي. دا ښه خبره ده، مهمه ده. د دې ترڅنګ دوی باید تبلیغاتي برخه ولري. دوی باید د دې لپاره یو خاص فند ولري چې د رسنیو د لارې، د ممبر د لارې او د مدني ټولنو د لارې دغه تبلیغات وکړي چې د چاپیریال ساتنه د ټولو خلکو وظیفه ده. نو دوی چې باید پالنه وکړي، هم تبلیغات باید وکړي.
تاسې د ځوانانو د بورډ د یو غړي په توګه اوس د دغه نیالګیو د ساتنې لپاره یوه طرحه لري، خلقو ته تبلیغات کوي یا سره کم له خلقو کومک واړي؟
تر اوسه پورې موږ دوه شان په پام کې نیولی دي. موږ چې نیالګي کوم ځای کې کښېنولی دي، هغه مو د معرف ریاست سره په همغږۍ په داسې مکاتبو کې کښېنول چې هلته د دغو نیالګیو پالنه کېږي او د هغوی څخه مو ژمنه اخیستې ده. هغوی ژمنه راسره کړې ده چې موږ به د دغو پالنه کوو. یو خدای خبره. بله خبره دا ده چې د هغه ځای کوچنیانو ته مو چې موږ مکاتب ته تقریبا لسګونو سلګونو په هر مکتب کې به کوچنیان راسره وو د نیالګیو په کښېنول کې، هغو ته مو هم څه خبرې وکړې چې دغه د نیالګیو ساتنه زموږ د ټولو خلکو وظیفه ده. هغوی په خپلو کورونو کې هم یعنی د هغوی ذهنیت جوړېږي او په خپلو کورونو کې طبیعي ده چې اغېز به لري. او پر ټولنیزو رسنیو باندې هم موږ د دې لپاره تبلیغ کوو چې نیالګي ایښول دا زموږ ګټه ده او باید کښېنوي. یعنی هم تبلیغاتي برخه شول او هلته داسې ځایونه مو انتخاب کړل چې هلته یې پالنه کېږي.
په دې علي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، کندهار ځنګلونه نه لري د نورو هېوادونو یا د نورو ولایتونو په ډول، ولې دلته ځنګلونو ته شرایط نه دي برابر یا چارواکو پاملرنه نه ده کړې؟
تر یو اندازې پورې چې موجود وام په جلا جلا وختونو کې هغه د منځه وړل شوي دي. او زما په فکر دا د چارواکو بې توجهي وه چې دغه ته هېڅ توجه نه وکړې. یو ډېر غټ ځنګل چې د شاولي کوډ ولسوالۍ د دالې بند په سیمه کې وو، هغه هم څه موده مخکې په داسې حال کې چې هلته د دغه ځنګله د ساتلو معذف کسان موجود وه، د منځه تللي وه. دا د دوی بې توجهي ده. په داسې مواردو کې د دوی خاص توجه ته اړتیا سته. او که خلک د کندهار مشخصا د کندهار اوسېدونکي هر یو نیالګۍ د ځان او یوه د هېواد دپاره کښېږدي، طبیعي خبر ده څو کاله وروسته به انشاءالله موږ ډېر ځنګلونه ولرو. خو په دې شرط چارواکي د هغه ساتلو ته ژمن پاتې سي.
تاسې د مشورتي بورډ غړي یاست، وخت پر وخت باندې د کندهار له والي سره ګوري مشورې ورکوي. آیا په دغه برخه کې داسې پلان شته چې د ځنګلونو چارواکي باید ځنګلونو ته توجه وکړي او دلته ځنګلونه ولرو؟
اوس زه فکر کوم موږ ډېر کار دا کار ته ضرورت لرو چې موږ یوازې ځنګلونه جوړ کړو چې نوې نیالګۍ کښېږدو. او د نوې نیالګۍ د ښودلو سره یو ځای موږ دا پلان هم لرو چې دغه د روزلو دپاره کم کارونه باید وکړو چې هغه د ډېر وخت لپاره وساتلی شو او خلک یې تاوان ورونه رسوي.
بل پری خود یا دونا ناویزی آخلی قدم ناویزی لاس کی اشنا تای ورکڑی سر لاسونا ناویزی چی بخت راوی رنگونا ناویزی